ځوانانو لپاره ځانګړې کړې ده. دغه دره کې هر ورځ للرې ځایونو ځوانان راځي او دلته د موسیقۍ د نورستاني الو سره سندرې وایي او ساتیري کوي. په دې اړه به د روح الله انوري رپورټ واورو.
د نورستان مرکز پارون اړوند د سیم دره کې هر ورځ له جګړو ویرونو او تشویشونو ستړي ځوانان راټولیږي او دلته د ونس په نوم د موسیقۍ نورستاني علي سره سندرې وایي او ورته ناڅي. دغه ځوانان کوښښ کوي چې د څو ساعتونو دپاره په لرې پرته دره کې خپل ذهنونه او زړونه له خفګان بې خبره وساتي. محمد ګل ازادي راډیو ته وویل ونس ستار ته ورته د موسیقۍ اله ده چې له لرګي، څلورو تارونو او د هوسۍ یا د پړانګ له پوستکي جوړیږي.
دا د غرزه د پوستکي نه دا جوړیږي. دا چې دی د غړ نختر د سر وچی هغې نه کټکو دا مونږ نجار ته ورکو خپله جوړه مونږ ستارو ځوان جوایو او په پښتو کې ستارو دا غره کې ونو کې تاو راتاو شي کور غوندې یو لخته ختلې هغې نه ډېر په مشکل پیدا کړو.
ونس غږول او ورسره نڅا د نورستانیانو د کلتور یوه برخه ده، خو په زړه پورې خبره پکې دا ده چې پخوا به دغه ډول نڅا، ساز او سرود د مړو جسدونو ته د څو ورځو دپاره ترسره کېده او خلکو به ورسره د مړ شوي کس د میړانې او د هغه د نورو صفتونو په اړه جوړې شوې سندرې ویلې، خو اوس یې ځوانان د ساتیرۍ دپاره کاروي. فضل هادي مراد وایي
یعنی د دې سندرې ظاهري قوارث چې ګوري دا د دې انځور ښیي چې د نورستان ولس په یعنی د کفر په وخت کې د مړې په ورځ به دوی ګړېدل. څوک به چې مالدار وو هغې به اووه ورځ اته ورځ به د خپل مړې نښه ښول تر څو دا ولس راشي او دلته یعنی وګړېږي او هغه خپل خیرات ورکړي. خصوصا دغه کم لوبه چې د هلکان کوي دوی څوک متعلمین دي او څوک په نظامي بستونو کې او څوک په ملکي اداراتو کې کارونه کوي دوی ټول په دې سندره باندې پوهېږي. په ټول کورونو کې یعنی خوشحالیانو په ورځو کې دا زمزمه کېږي.
نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې د مرکز او واما ولسوالۍ پرته یې په اکثرو سیمو کې امنیت کمزوری دی. د سیم دره د بدخشان ولایت د کیران او منجان ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده چې یاد ولسوالۍ دوه ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاس ته پریوته، خو د کیران او منجان په گاوند، پارون او وړوندو سیمو کې بیا د خلکو په مرسته ډاډمن امنیت تامین شوی او پکې ځوانان د دې دپاره سر راغونډېږي چې څو ساعته له جګړې او ویرې لرې په خوشحالۍ کې تیرې کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د خبري مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. ورځو 19 پروګرام ته ازادۍ راډیو مجله وړاندې کیږي.
ازادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د نورو فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د تاریخي ابدو په اړه راپور لرو.
په دغه ځایونو کې دی امنیتی یا د پوځي کسانو اوسېدل او هغه ته هر ورځ تاوان رسیږي. عادي خلک هم بیا داسې فکر کوي چې دا ډېر د اهمیت وړ نه دي. نو زه فکر کوم چې په دغه تاریخي ځایونو کې یا په ټولو تاریخي ځایونو کې د نظامي کسانو شتون.
په هنر جاج کې د بیرغ په تاریخ او ارزښت خبرې کوو.
او د دې یو انساني ډلې او د ولس لپاره داسې ونه ښه ده لکه څنګه چې هیڅ ونه لري او پدی باندې حد شي د مازل خدي
فنکار برخه کې د اروخات فرید بارانی په فن غږیګو
آزاد شاعری کې د دغه د شریعت دغه مکمل او د شاعر د مکمل سری سره او د مکمل زواک سره راخاره کې پښتو شاعری روایت داس جوړ شوی دی
پزر پانه کې به لند کیسه تلاشی واوري
بوټي زواني خزي ته وکتل څه خبره ده تلاشی کوو
په ادب جام کې به د نورستان په سیم کې د موسیقي پاړه معلومات ترلاسه کړئ
دا د غرزه د پوسټګین دا جوړیږي دا چې د غړ نختر د سر وچی
او په ورخمن خیال کې به د یوې جګړه زپلې سیمې د شاعر ساندي واوري ته چې نازونه کوي پلار لور شلاس یخ کول کې خوځي خړې مقبرې باندې ګلې وکړم ته هر سهار ما خام جامې بدلوي خوځه د قمیص زاړ پیوند ته حیران ته د دنیا په نعمتونو پای او زېمه دوکه په ډوډۍ ته حیران
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
ولی حد د بندګۍ می معلوم نکړ حس ځان ته ملزان کر خراخ کا د دغه شاعر لیکوال او سیډون کی لخلې وتلی الفاظ دي چې کلونه کلونه د پښتو ژبې د بډاینی او دغه ژبې د علمی ترویج لپاره کار وکړ اروخا ډاکټر راجولی شاه خټک چې د پښتو ژبې د تکړه لیکوال او سیډون کو څخه تیرونه یې د مړینی څلورم تلینو هغه د پېښور په هنتون د پښتو اکاډمۍ مشر هم پاتې شوی او تر پوس ډاکټورا پوري زده کړې کړې وي اروخات په خپل ژوندانه پښتو ژبې ته د خپل 55 او څېړونو پر بنسټ ډېر څه ورکړل پښتانه به احسان کله هم هېر نه کړي همدارز تیرونی د خوږ ژبې شاعر حبیب الرحمن بیتاب د مړینې شپږم تلینو هغه وای لاړ شي تر بس یو سړی وران شي دنیا کنه بیتاب د خپل ځانګړي اسلوب پر بنسټ په پښتنو کې د لوی نوم خاوند شاعر او شاعري به تر ډیره ژوندۍ وي د ازادي رادیو مجلې نننې کړه د دوو نومتو شاعرانو او لیکوالو ډاکټر راجولی شاه خټک او حبیب الرحمن بیتاب روحونو ته ډالې کوو او په پیل کې غزنی ته ځو د غزنی بالاحصار او د دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان قصر هغه تاریخي ځایونه دي چې ل کلونو کلونو را پدې خو د ملي اردو سرتیري پکې میشتي وخت نا وخت په دغه نظامی ځایونو بریدونه کیږي چې لاملې دا تاریخي ابدي هم د نړیدو لګواخ سره مخ دي پاره یې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور لري
دا غزنی بالا حصار او دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان قصر هغه تاریخي ځای نه دی چې لکلونو کلونو د ملي اردو سرتیري په کمیشتي خو د دې ترڅنګ په غزنی ښار کې په امانی هوټل او ښار ته څیرمه په بیرګټ کلا کې بیا ملي پولیس وسی چې پر دغه ټولو تاریخي ځایونو وخت په وخت وسلوال جګړې کوي او زیان نه ورته رسیږي امانی هوټل په غزنی کې د بهرنیو سیلانیانو د اوسېدو مرکز وو دا غزنی اوسیدونکو په ځانګړې توګه فرهنګ پال په دغه ځای کې په تاریخي ماکینو کې د نظامیانو د هستېدو په اړه اندیش نشي لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلال زایوایي کله چې په دغه ځایونو کې نظامیان میشت پاتې سي نو ولسی خلک هم ورسره بې پروا برخورد کوي او فکر کوي چې دا چندان د اهمیت ځای نه دی ازادي راډیو ته وویل نه دا چې په دغه حالت کې دغه تاریخي آثار او تزیان وړي بلکې تاریخي قدامت یې هم تر پښتنې لاندې راځي
په دغه ځایونو کې دی امنیتي یا د پوځي کسانو اوسېدل او هغو ته هره ورځ تاوان رسیږي عادي خلک هم بیا داسې فکر کوي چې دا ډېر د اهمیت وړ نه دی نو زه فکر کوم چې په دغسې تاریخي ځایونو کې یا په ټولو تاریخي ځایونو کې د نظامي کسانو شتون د تاریخي ابداتو لپاره یو بل مرګ دی
بل لور ته بیا د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په وار وار یې دغه ستونزه له اړوند مقاماتو سره شریکه کړې ده ډیری وخت جګړو له امله دغه تاریخي ځایونو ته زیان اوړي
یقینا د ستونزه شته په افغانستان کې په ډیری ځایو کې د ستونزه شته د ملي اردو ځواکونو په تاریخي ځایو کې اوسي او جګړه وربندې وشي د تاریخي جوړښت شدید صدمه رسي
د غزنی محلي ادارې هم د ستونزه مني خو وايي چې وخت راسي دا کسان بل دغه ځایونو څخه راټول او په خپلو نظامی قرارګاوو کې میشت کړي والی وحید الله کلمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په ځینو تاریخي اماکنو کې د اړتیا له مخې امنیتي ځواکونه میشت دي
په ځینو تاریخي ځایو کې د ضرورت په اساس باندې چې د امنیتي او د پایز وکونه میشتي هغه کوم دایمي قرارګاوی نه دي هر کله چې شرایط د تامدکی یا غذای ورغه ورشي دوی به خپل استقرارګاو ته ورشي
دا په داسې حال کې ده چې د پورته ذکر سوو تاریخي ځایونو تر څنګ د غزنی ښار شمال لور ته د غزنی تاریخي منارونو په ساحه کې هم په یوه برخه کې د ملي اردو سرتیري میشت دي.
بیرغ یا پرچم د یوه هیواد، سازمان، ډلې یا ادارې هغه نښان دی چې په سمبولیک بڼه استعمالیږي. دا نښه له زرګونو کلونو را په دې خوا رواج لري. په لومړي ځل به دا ډول نښې په جنګونو کې کارېدي چې د دواړو لوریو ترمنځ بیلتون پرې وشي، او له دې وروسته ورو ورو دا نښه عام شوه. د هنر جاج نننۍ برخه مو بیرغ ته ځانګړې کړې ده. راځي مریم توخی ته غوږ شو.
هنر جاج بیرغ چې په بیرغ، بیرغ، توغ او داسې نورو نومونو یاد شوی دی، د هیوادونو، سازمانونو، ډلو او داسې نورو یو ځانګړی سمبول دی چې د زرګونو کلونو را په دې خوا کارول کیږي. ملي بیرغ هغه علامه یا نشان دی چې یو ملک معرفي کوي او د هغه ملک د خلکو د یوې مشترکې نښې استازیتوب کوي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څېړنیار شریف الله دوست وایي چې بیرغ ډیره لرغونې مخینه لري.
بیرغ اصلا یو ډول جنډه یا ټوکر دی. دغه بیرغ او پرچم ویل کېږي چې دا دواړه ترکۍ کلمې دي. د ترکۍ ژبې څخه و دري ژبې او پښتو ژبې ته راغلي دي. ملي دي او نظامي دي او ولسي، دغه ځانګړتیاوې هم سره لري. په رومیانو، یونانیانو، مصریانو د ځانته بیل بیل بیرغونه درلودل. متنونه چې موږ په اویستا کې ګورو له نن درې درې نیم زره کاله پخوا د رفشا په نامه باندې بیرغ ته ویل شوي دي. دا بیا خپله په اسلامي دوره کې البیروني وایي چې دغه درفش کاویانی د زمری د پوست څخه جوړ کړی وو. په ویډیو سرودونو کې راځي چې د یما پاچا بیرغ د خپل لور آریا په نامه باندې د بیرغ جوړ کړی وو. د پاچا بابا په وخت کې بیا بیرغ ستا چې په هغه کې د غنمو وږی دی، توره ده، ستوری دی، دا ربر سره کیږي. او وروستۍ بڼه چې ده د بیرغ هغه غازی امان الله خان په وخت کې چې کره په 1900 کې لویه جرګه دایره سو، په هغه جرګه کې دغه تور سور زرغون بیرغ دغه وټاکل سو. د داود خان په وخت کې هم دغه بیرغ وو، او دا چې د عمودي شکل د په افقي باندې ورته واړه وو، او دغه محرابونه منبر وو. دغه هغه ورستۍ باندې ته چې راغلی ده.
ملي بیرغ هغه ملي نښان دی چې همیشه د یو ملک، حکومت یا هم ولس یې د خپل یووالي او ازادۍ د نښان په حیث راپانده ساتي، تر څو یې نړۍ ته وښيي چې دا یې د طاقت او د یووالي سمبول دی. لیکوال او څېړونکی پوهاند ډاکټر مجاور احمد زیار وایي چې بیرغ یو له مهمو سمبولونو څخه دی چې زرګونه کاله پخوا اټاکل شوی دی.
چې ویلي چې موږ ټول سره یوځای شوي یو، نو د یو بیرغ دغه وک خو دومره وه چې یوه نښه پکې د یونانیانو هم وه، ځکه موږ سره شریک وو. موږ دپاره تجربه شو، نو کله چې بیا زمونږ دغه مستقل شو یونانیان په خپله مخه ولاړل، زمونږ د کوشانیانو امپراتوري راغله، دوی ځان ته یو بیرغ رامنځته کړ. نو دغه نښې نښانې د دولتونو او د انساني ټولنو د پیژندنې لپاره دي. نو بیرغ یو سمبول دی. بیرغ داسې نه دی لکه ته چې واخلې یو کابینه ده یا یو دولت دی، یو پروژه ده. دا بلکې سمبول دی د ټولو شیانو چې موږ پرې وپېژنې چې موږ څه شی یو. هوا سړی په دې باندې ویاړي، په خارج کې چې لاړ شي ستا بیرغ جګ شي، د اولمپیا لوبو کې جګ شي، سړی پرې خوشحالېږي چې ونه لکه ټول افغانستان. نو دغه سمبولیکواله د بیرغ او زه دې د یو انساني ډلې او د ولس لپاره داسې یو نښه ده لکه سړی چې هېڅ ونه لري او په دې باندې حاد شي. لمانځل یې ښه دي، ځکه چې دا موږ ته دومره موږ ډېرې ورځې نمانځو. اخترونه خو زه مذهبي دي، خپلواکي نمانځو، اماني دور دغه کوو ستایو. نو په دې ډله کې خو دغه هم راځي، بیرغ هم راځي. نو بیرغ ولې ونه ستایو، ولې ونه نمانځو، ولې یو ټاکلې ورځ ورته دغه رامنځته نه کړو؟ افغان په توګه زه ورسره مینه لرم، همدغه زما هویت دی لکه تذکره واخلې. نو دغه هویت دی زما موجودیت ښیي، زما هستي ښیي، زما دولت ښیي او حکومت او خپلواکي د ټولو سمبول دی. سمبول دی چې زموږ ټوله هستي راغلي، زموږ ژوند ټول رانغاړي. نو ولې ونه لمانځو؟
ملی بیرغ همیشه پر عامه خدماتی ځایونو، مکتبونو، محاکمو، پوځي ځایونو، بندرونو او نورو دولتي ادارو باندې رپول کیږي. دا یو رسم دی چې په ټوله دنیا کې رواج لري. دا هغه نښه ده چې د یو هیواد د فرهنګي، پوځي او هویتي پیژندنې لپاره کارول کیږي. دا ستومه نیټه د ملي بیرغ ورځ ده. دا ورځ ځکه ټاکل شوې چې ځوانان د ملي بیرغ په اهمیت وپوهیږي او له بیرغ سره د مینې یوه ورځ ونمانځي. د علومو اکاډمۍ یو ځوان غړی لطف الله صابری بیا وایي چې په کور، دفتر او آن موټر کې هم له ځان سره ملي بیرغ ساتلی دی.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، هر هیواد ځان ته توغونه لري او بیرغونه لري. زموږ هیواد هم یو له هماغو هیوادونو څخه ده چې د ځان ته ملي بیرغ څښتن دی، او موږ د دې بیرغ ډېر قدر و عزت کوو. دا زموږ ویاړ دی او موږ په خپل بیرغ باندې ویاړو. موږ په دفتر کې هم لرو بیرغ، او په کور کې هم یو نښان لرمه چې هغه نه استفاده کوم، هغه راسره وي. په دفتر کې هم لرو، حتی په موټر کې مو هم لګولی ده. دا زموږ د غرور لوړه نښه ده، او موږ چې کله د خپل بیرغ په رپیدلو کې په حالت کې وینو، نو موږ داسې فکر کوو چې موږ واقعیا د یو خپلواک هیواد څښتنان یو، او موږ د چتر لاندې نه یو، موږ خپلواک یو. او دا زموږ بیرغ ده، او په ټوله نړۍ کې چې موږ هلته نمایندګیانې لرو، سفارتونه لرو، هلته هم زموږ بیرغ رپیږي او راپان دی. خصوصا زموږ ملي ځواکونه چې کله دغه کوم سنگر تزی هلته جنګیږي او هلته دښمن ته ماتې ورکوي، د دوی سره خپل ملي توغ ورسره وي، او دوی ډیر په ویاړ باندې دوی خپل سرحد ته، خپل موخې ته چې رسیږي، او دا بیرغ جیګوي، او د دې په ښودلو سره دښمن ته خپل زور او قوت ورښکاره کوي.
په وروستیو سلو کلونو کې د امیر حبیب الله خان له واکمنۍ نیولې تر پخواني ولسمشر حامد کرزي د دورې پورې د افغانستان بیرغ دولس ځلې تغییر کړی دی. د افغانستان د اساسي قانون په نولسمه ماده کې راغلي د افغانستان بیرغ له دریو تور، سور او زرغون رنګه ټوټو څخه جوړ شوی دی. درې واړه ټوټې په مساوي ډول لکین نه ښي لور ته په عمودي ډول سره پرتې وي، او د هر رنګ سور د هغه د اوږدو نیمایي دی چې په منځ کې یې د افغانستان ملي نښان ازای پر ځای شوی دی. د افغانستان د دولت ملي نښان له سپین رنګي محراب او منبر څخه جوړ دی چې په دوو څنډو کې یې دوه بیرغونه، او د منځ په برنۍ برخه کې یې د لا اله الا الله محمد رسول الله مبارکه کلمه او الله اکبر، او د راختونکي لمر وړانګې، او په لاندنی برخه کې یې د 1298 هجري شمسي تاریخ او د افغانستان کلمه راغلی چې له دوو خواو څخه د غنمو وږي پرې راګرځول شوي دي. اوس هم اکاډمیسن سلیمان لایق ته وکیږو چې فرشې مرسل ورسره د بیرغ په اړه مرکه کړي.
په پیل کې غواړم پوښتنه وکړم چې که تاسو خپل احساسات، خپل مینه چې له ملي بیرغ سره یې لرئ، هغه راته ووایئ.
له بیرغ سره مینه تړلې ده په وطن پورې، یعنی بیرغ د وطن سمبول ده، او چې کله په تاسو باندې دا وطن ګرانی، نو معنا یې دا ده چې هغه پدیدې چې د ده نمایندګي کوي، دی پکې ځلیږي، او د ده مفهوم افاده کوي، هغه ته به طبعا مینه لرئ، احترام به لرئ، او درناوی به ورته کوئ.
راځو استاد، د افغانستان د ملي بیرغ رنګونو ته چې دا تور ده، سور ده او زرغون ده، که د هر یو پاک معلومات راکوي چې دغه رنګونه په دغه بیرغ کې څه معنا لري.
کله چې دې بیرغ ته موږ را ورسېدو، یعنې ما وپېژندې چې دا ملي بیرغ د فعالیت دوره مې تېره شوه، په دې باندې پوه شوم چې دا بیرغ تر موږ نه ډېر معمر ده، دې ډېر عمر کړی. مکتب ته چې لاړو، دا قصه به حتماً یا په یو ترانه کې یا په یو مضمون کې بیرغ راته، یا به د بیرغ په باره کې په مکتبي درسونو کې یو شی و. موږ به پوښتنه وکړې دا رنګونه د څه دپاره دي، هغوی به ویل چې تور معنا دا ده چې دلته استعمار راغلی و، په موږ یې جنګ تعمیل کړی و. دا تورې شپې وې، دا بد حال و، دا زمانه بدمرغه وه زموږ دپاره. سور مانا یې څه ده؟ سور دا مانا چې دا ملت باشهامته ملت و، سر یې ټیټ نه کړ، له دې تورې شپې سره وجنګېده، وینې یې تویې کړې، او د خپلو وینو په قیمت، د خپل سر موجودیت په قیمت یې دغه ازادي لاسته راوړه. بیا شین مانا یې دا ده چې وخت چې وطن آزاد شي د وینو په قیمت نو هغه باید آباد شي، هغه باید شین شي، شین د نیکمرغۍ، د ترقۍ، د پیشرفت او د تراوت معنا لري.
کراسو دې ته چې بیرغ په کومو ځایو کې دا په رپېدو راځي، په هېواد کې دننه، په بهر کې، په کومو ځایو کې، په کومو مراسمو کې؟
په هغه ځای کې چې د افغانستان د هویت ښوونه ضروري او هلته موږ غواړو چې د افغانستان موجودیت افاده کړو، نو په هغه ټولو سیمو کې د باندې په خارج کې هلته نه، په داخل کې په دولتي عمومي او عمده مؤسساتو کې قانونن باید د افغانستان بیرغ ولاړ وي، په باندې کې په سفارتونو په نمایندګیو کې. او چا ته معنی نه ده، یو سړی کېدای شي چې هېڅ کوم دولتي مقام هم نه وي، یو مغازه ولري په نیویارک او د افغانستان بیرغ پرې ولري، کوم معنی نه لري، بلکې دا یو حسن هغه ده برخورد له بیرغ سره.
پرته له دغه تور، سور او زرغون بیرغ څخه موږ ځینې نور بیرغونه هم ځینې ځایو کې ګورو که د دې په هکله معلومات راکړي.
علمي مؤسسه ده، یو څه ده، کوم خاص بیرغ هم لري، کېدای شي چې هغه استعمال کړي، لیکن زیات په داخل کې ترډیشن ونانه دا ده څوک چې خپل بیرغ جګي ملي بیرغ یې په اړخ کې حتمن وي.
لایق صاحب، په ځینو ملي جشنونو کې دغه بیرغ له ملي سرود سره یو ځای پورته کیږي، بیرغ پر رپېدو راځي، هلته ملي سرود غږیږي، دغه دواړه په خپلو کې څه اړیکه سره لري؟
یوه خو بصري افاده ده، بیرغ په سترګو لیدل کیږي، بصري افاده ده، خو د دې د تعقیم او د تعمیق دپاره هغه سرود ملي چې هغه صوتي افاده ده، د وحدت د ملت د موجودیت، هغه هم ډېر محترم ده. په هغه کې زیاتره استقامتونه بیرغ خود سایلن ده، ساکن ده، لیکن سرود ملی خبریم لگی. نو دا یو شفاهی پیغام ده او اغا یو بصری پیغام ده چی مون یو ملتی.
هغه د ماشوم سپیچلی زړه را پاتې نه دی، اوس سپی می د وجدان په ګناهونو پورې خاندي. د دغه بیت شاعر ارواښاد فرید بارانی دوه کاله وړاندې له دې نړۍ وکوچید. تېره اونۍ یې د کلیاتو مخکتنه وشوه چې ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو پکې برخه اخیستې وه. هغه په ځوانو شاعرانو کې د آزادې شاعرۍ یو مخکښ شاعر ګڼل کیږي او د نوې شاعرۍ رموزو ته یې په خپلې شاعرۍ کې ځای ورکړی. د فنکار نننۍ برخه مو د ارواښاد فرید بارانی د شاعرۍ ځانګړنو ته ځانګړې کړې ده.
فنکار
تیر اونۍ سمون خبرندوی ټولنی او بارانی بنسټ د پښتو او دري ژبو د ځواني مرګ شاعر فرید بارانی د کلیاتو مخکتنه وکړه. په دې غونډه کې د ګڼو فرهنګیانو ترڅنګ د پوهنتون استادانو، لیکوالو او د فرید بارانی د شعر مینوالو ګډون کړی وو. د کلیات د پوهنیار ګل رحمان رحماني په زیار چاپ شوی چې د پښتو او دري ژبو آزاده او قافیهواله شاعري پکې راغلې ده. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر اجمل خکولي وویل چې فرید بارانی په آزاده شاعري کې یو مېړنی ځوان وو چې د یې هم دا شعر مینوالو.
البته کې دی شی یو فکر دا هم ور سره چې خلک ډېر غزلی شاعری خو خینو په دې خاطر باندې سره سره غزلی شاعری هم کړی. آزاد شاعری کې د دغه د شریعت دغه مکمل او د شاعر د مکمل سری سره او د مکمل ځواک سره راخاره کېږي. پښتو شاعری روایت داسې جوړ شوی دی چې بل عموم خلک دغه ډول شاعری ته ډېر ارزښت ورکړي. یو علت دا دی چې خلک پرې پوهیږي نه، یو شاعر باندې څوک پوه نه شي وایي د ده شاعري ډېره مبهمه ده. یعنې زه د دغه شان شاعرانو شاهد یم چې ډېره ښه شاعري کوله، خو زمونږ دغه شان د ناسمو فیصلو او پرېکړو او زمونږ ناسمو نظرونو هغه د شاعر لار ور بدله کړه. هغه شاعري هغه له خپل طبیعي حالت وویست او د شاعر شاعري ته نقصان ورسوه. زه فکر کوم چې د بارانی صاحب سره له همدې عملم سوړ چلند شوی دی چې اصلا د هغه په شاعري باندې زمونږ عام لوستونکي هغه اپلایډ ریډرز چې ورته وایي هغه نه دی پوه شوی. په دې خاطر باندې جنګونه ملتونه سطحي کوي، مثلا د شاعرۍ په باره کې، د ټول فرهنګ په باره کې سطحي کوي او دا په مونږ باندې اغېز کړی. په دې خاطر باندې زمونږ غزلونه هم یعنی هغه شانتی لکه کله چې موږ د روایت شاعری یا د سمبولیک شاعری د زاویې نه خپلو غزلونو ته ګورو، نو هغه روایت هغه اسطوري خصوصیت او هغه سمبولیک خصوصیت په خپله غزلیز شاعری کې نه پیدا کوو، ځکه چې دا د آزاد شاعری سره متعلق شاعر دی. نو په همدې خاطر باندې د بادرانی صاحب شاعری هغه د اسطورو او د سمبولونو مالامال ده.
نوموړی وایي چارواخات بارانی د یو با مسؤلیت شاعر په توګه آزاد شاعری کړي او خیالونه داسې په نزاکت سره تړلي چې د هر شاعر د وس کار نه دی.
قافیهواله شاعری کې یوازې د قافیه او د ردیف هغه التزام موجود وي، هغه تنګسه پکې موجود وي، خو نه قافیهواله شاعری کې د فکر د عمودي سټرکچر او مثلا د تسلسل دا ټول بندیزونه پکې موجود وي. اصلا په فورمي لحاظ د توقعات په اساس موږ ته نه قافیهواله شاعری ډیره سلیس او ډیر آسان ښکاري، آزاد را ښکاري، خو د فکر په اساس باندې مثلا سوایل غواړي او مثلا دغه شاته نور خصوصیتونه بیا موږ نه مسؤلیت غواړي. هغه د سار تر خبره ده چې آزادي مسؤلیت لري. په همدې خاطر باندې په آزاد شاعرۍ کې هم مسؤلیت تر قافیه والی شاعرۍ زیات دی. په دې اساس باندې زه چې دا کلیات مې ولوستو سکوت سندري وایي هغه مې ولوستو، یعنی یو مسؤلیت شاعر حس کړی دی او دغه مسؤلیت یې خپل لوستونکي خپل قوم لیدلی دی چې مثلا څه ډول فکر لري سه، او بیا کوشش کړی دی چې د دوی هغه نیمګړتیا وي هغه فکري خلا په دې طریقه باندې ډکه کړي. ځکه چې زمونږ استاد البته زمونږ د ملت لیکوال تر نورو لیکوالو تر نورو شاعرانو یو څه رسالت او یو څه مسؤلیت زیات لري، یعنی یو څه مختلف دی د پیغام په اساس باندې. ځکه چې موږ ته داسې یو لوستونکي سره مخ یو چې هغه هم د ادبي ذوق په اساس باندې جګړو ځپلی دی او هم د علم او د پوهې په اساس باندې هغه په هغه مقام کې دی لکه د نورو پرمختللې نړۍ لوستونکي چې دي. په دې خاطر باندې زمونږ د شاعر باید د شعر سره سره باید هغه ته د نړۍ لید او فکر هم ور، مثلا د هغه د مطالعې او د هغه د فکر او د نړۍ لید تشه هم ډکه. او زه فکر کوم چې بارانی صاحب په خپل شاعرۍ کې دغه التزام دغه مسؤلیت ډیر په خانداز تر سره کړی دی.
لیکوال او شاعر اسمت الله صالح وایي بارانی یو نارام اروا لرله او کوښښ یې کړی چې د خپلې نارام اروا سکون په شاعرۍ کې پیدا کړي، خو بیا هم په دې نه دی توانېدلی.
ما چې د ارواښات بارانی شعرونه ولوستل نو د یوې نادرې خوښۍ احساس مې وکړ او د یوازیتوب له کړۍ مې په ناپایه ګڼه ګڼه کې خاکې ښوده. دا هوس په دې مانا نه چې ګواکې بارانی په غمجنو تورو زمانه غندلې، بیا د خپل سکوت له هره شېبې سرپ کولی او د یو درانه خوب فرمانې سترغړي پړسېدلې دي، بلکې د زبردست تازه نظم په پورم کې د بارانی صاحب هره وینا د ژوند له سکون سازه رنګونو مالامال ده او پر موږ یې د مبارزې هغه خوند څکلی چې باید هر انسان په ژبه تېره کړي. بارانی وایي زمانه ناسته د تاریخ لیکي، د کمپیوټر سپېڅلی روح د وینو بوی نیولی او رسنۍ له رواني تکلیف نه شو وتای. تاریخ لا هر څه لیکي، تلویزیونونه لا هر څه خپروي، حتی زما د برائی ناهیدي چې مې لستونو ته تیر کړ ټول ګیلاسونه میخانه او ساقي. ګوګل د وینو او جګړو له تصویرونو ډک دی، چا له هم داسې قهرمان ونمون چې د ګوګل حافظه وتښتوي، د مجازي نړۍ اروا پکه کړي، ټول تصویرونه د جګړو ډیلیټ کړي، ټول تاریخ وسوځوي او د بمونو خلو کې وکړي ګلان د مینې. په پورته نظم کې بارانی ګیله کړي، خدا خو به دې له ژونده نه بلکې له هغه چا ده چې ژوند کولو ته یې ټټر وهلی، یعنی دا هغه چا ته د شک ګوته نیغلي چې د انسانیت له ټولو ځانګړنو سربېره بیا هم په خپل روان او روح تفکر او غور ته وخت نه ورکوي او د ژوند کولو پر ځای د ژوند تېرولو د اړتیا پلوي. بارانی اله هم مجبورې ګڼي چې له دغه جبره د وتو دومره چل نه ورځي څو د انسان په نامه دغه مخلوق ته د اختیار زیری ورکړي.
سالی زیاتوي چې بارانی کوښښ کړی چې د ټولنې له روایتي قیداتو ځان بهر کړي او په دې برخه کې تر ډیره کامیاب او بریالی هم دی. پوهنیار ګل رحمان رحماني چې دروخات بارانی له نږدې ملګرو څخه دی وایي چې بارانی په پښتو شاعرۍ کې نوي ترکیبونه رامنځته کړي.
د بارانی صاحب شاعري په ټوله کې بیخي ناشنا خار ته ورته ده، لکه سړی چې د لومړي ځل ورته لپاره ورننوځي او هرې خواته چې ګوري نوې تابلوګانې نوی ساختمانونه لارې واټونه ګوري، کله سړی حیران شي چې په کوم واټ لاړ شي. نه آشنا یا په عین حال کې ډیر بلد دی، لکه د ښار چې په خوب کې لیدلی وي. د ده د شاعري هم دغسې وه، یو د الفاظ او د کلماتو د جوړښت لاړخه چې د ترکیبونو لاړخه یا د ادبي صنایعو لاړخه، بل هغه د معنوي سکښت او پیغامونو لاړخه چې کله کله دی ډېرې دغسې ناشنا خبرې کوي چې فکر کوي یا مې اورېدلې او یا باید هیڅ وانورم او یا که بیا بیا دا واورم ممکن زمانه خپله لاره ورکه کړي. سړی کله کله دغه سه حیران کړي او دغه سه د وزړی تو په دولاري کې پریګدي د د شاعري د د شاور مطالعاتو تر اغیز لاندې ده خو چکله ک شاعري نه د کړي نه د علوم په هنریت او شعریت کې رنگولې دي او بیا خلکو ته وړاندې کړي دي او بل دغه د قالب ماتاونه په شعر کې یا خصوصا په آزاد شعر کې په سپین شعر کې دغه سه سې کړي دي چې سړی د په همزولو شاعرانو کې یا په ټوله کې په وسنی شعر کې ډیر په ګرانه موندل شي یعنی د د شعر تک سړی سب کو نه وای خو ګرانه خبره به خو ولې ځانګړي لار او فکر لري
رحماني زیاتوي چې بارانی د لوی مطالعې څختنو او په شاعرۍ کې ځانګړي ویره احساسيږي او خای د دار واخا د نارام یارواله قبل وي
د ملګری په لحاظ دغه سم ملګری و چې د خپل شعر په څیر کله کله دغه سه مبهم حرکتونه کله کله دغه سه پیچلای شخصیت یعنی دغه سه کله به ډیر در سره خوګو کله به په نه خبره مراور او کله کله به سره مخامخ شوی دغه سه به تاب فکر کوه چې هیڅ کله په ژوند کې لیدلای نه یو ډیر سوړ چلند او کله به دغه سه حالت کې و چې بیخی به استا په بیلتون یا پادی یو ساته خدای په امانه هم جړل چې ته چیرته ځې ما ولې واځي پرېګدي نو دغه سه د سرګردانه اروا خاون سړی وو او دغه سرګردانی د شعر کې را سرګنده و یعنی د شعر او شخصیت بیخی دغه سپې ولا روان وو یعنی زموږ ساس په شاعرۍ کې ډیر زلا د شاعرانو شخصیت دغه په شاعرۍ کې نشو موندلای یعنی بیخی سره بلاری وی خو ولیدای یو ځای روان دی او په ډیر کم عمر کې موږ تاسو ته ډیر څه پریخي دي
فرید بارانی دوه کال وړاندې په جرمنی کې عمر اروا خات لمرګ وړاندې دا شعر ویلی وو زړه مې خفګان نیولای خدای خبر چیرته وړي زړه می خفغان نیولای خدای خبر چرته یوړی دا مړه و روح په می اخر ووجنی پدې تنها دنیا کې دا مړه و روح په می اخر ووجنی پدې تنها دنیا کې دا واټنونو په ساړه ذهن کې ما د بی خوبه بی سختنو سپیو مرګ لیدلای ما نه هلی روزلې ما د دې سترو بی دیاګانو خاموشی څخلې ما حاضرې ما د تیارو او ویرو کندې په لاسو کې نلی له تنهایۍ ویرېږم ما ته زما د پردي شویو پلونو لار وښیاست ما ته زما د پردي شویو پلونو لار وښیاست غواړم له خپلو لاربو شویو اندېښنو وتښتم غواړم له خپلو لاربو شویو اندېښنو وتښتم
کیسه د وختيري او فکر لوري د بدلون هغه جوړښت چې په شوري او غیر شوري توګه فکری بدلون رامنځته کوي د زپانی په نننې پانه کې فرشته غني د تالاشي تر سرلیک لاندې لنډه کیسه راوړوي
زر پانا تالاشي لیکوال نصیر احمد احمدی دا بودای تندای تریو شو پریگ دیده لغه کی وویل اوف ترغلم شوخوای وکتل لکره نوا یو دمی چی غکره ملالی و ملالی کنه یه دروازه تکیگی زواب یوا نورید اوف یه وکر تر چوتری خکتا شوا سر یوا گرزید اوگده سای ویستا پر کرو پاملا دروازه تا ودارید چوکی خزینه غک راغی پولیس د بوډای زړه ولړزید دروازه خلاص کړه د پولیسو په دریشي کې ځوانه خزه ولاړه وه بوډای تر دروازې سر وایست په کورلا موټر کې یو نارینه ناست وو بوډای ځواني خزې ته وکتل څه خبره ده تلاشی کوو بوډای ټوخی واخیسته په زحمت کې وویل د څه شي تلاشی خزې وخندل ته نه خبره ټوله کوڅه تلاشی کیږي بوډای غلیبا ځواني خزی حبیلې ته وکتل یو کوچنی ماشوم په درې ټایره بایسکل کې ناست وو ویل یې په کور کې خو به نارینه نه وي بوډای وټوخل نه زوی مې وظیفې ته تللی بس زه او نګور مې یوازې یو ځواني خزی ګام واخیست تر موټر تیره شوه ماشوم یې تر غومبوري کش کړ وی ویل د سپین مخ او د شنې زیږې سترګې ښکلی ښکاري کړاپ شو کړکۍ خلاصه شوه زړې ښځې په زحمت وویل ګورې پولیسه دا وایي چې تلاشي کوو شیبه وروسته په ونه لوړه ښځه په چوتره کې ودرېده سپین لاسونه یې په اوړو ککړول د پولیسو په دریشه کې ځواني ښځې وویل اوبه بخې مزاحمت مې وکړ خو وظیفه ده باید د دې کوڅې کورونه تلاشي کړو بوډۍ وویل خو پولیس خپل موټر لري ځواني ښځې وخندل همداسې ده خو تلاشي ته په شخصي موټرو کې ځو
د پولیسو په دریشې کې ځوانه ښځه چوترې ته وخته. ویل یې پرونی به کور ته لاړو، تلاشي ختمه شوه، خو کله چې له کوره راوتلو نو یوې ښځې غلا راباندې واړوله. ویل یې چې د تلاشۍ په وخت کې د سرو زرو ګوتمۍ پټه کړې ده. بوډۍ په حیرانۍ ورته وکتل. د پولیسو په دریشې کې ځوانې ښځې وویل خو مه بدوي، وخت خراب دی، پولیس به د چا خولې ور وتړي. ښه به دا وي چې پیسې او د کور قیمتي شیان همدلته راوړي، یو نفر به ورته ناست وي، بل به له ما سره په کوټو وګرځي. بوډۍ وویل وی لورې، موږ په تا باور لرو، ته خو غلا نه یې. د پولیسو په دریشې کې ځوانې ښځې وخندل. ادې ستا خبره سمه ده، خو موږ باید د قانون له مخې همدا کار وکړو. بوډۍ په زحمت کې ناستن ګور ته اشاره وکړه، هغه هم په بیړه کوټې ته ننوته. شیبه وروسته یې د زړې ښځې تر مخ نغدې پیسې، د سرو زرو ګاڼې، دوه قیمتي موبایلونه او یو لپټاپ کمپیوټر پراته ول. د پولیسو په دریشې کې ځوانې ښځې وویل نور څه خو به مو نه وي هیر، نغدې پیسې یا کوم بل څه؟ بوډۍ وویل نه، ټول همدا دي. دواړه ښځې کور ته ننوتې. بوډۍ په ګاڼو کې یوې ګوتمۍ ته وکتل. په ګوتمۍ کې شین فیروزهي غمی ټومبلی و. بوډۍ ګوتمۍ ورپورته کړه. تیرو یادونو یو وړه د ګوتمۍ له خاوند څخه ورپاتې وه. یو دم سپین لاس ور وغځېد. د بوډۍ له تورو ګوتو یې ګوتمۍ وایسته. بوډۍ په بیړه ور وکتل. د پولیسو په دریشې کې د ځوانې ښځې ټنډه تروه وه. بوډۍ پر پیسو او سرو زرو ور پریوته، خو ځوانې ښځې ټیلا کړه. بوډۍ تر چوترې ولوېده، سر یې د زینې تیرې ژۍ ته سیخ شو، اخ یې وکړل. ځوانې ښځې په بیړه پیسې او نور قیمتي شیان په خلطه کې واچول، لپټاپ یې ور واخیست او په منډه له کوره ووته. بوډۍ د خپل انګور ورخطا چیغه واورېده، ادې د تشناب ور خلاص کړه. له کوڅې د موټر د چالانېدو غږ راغی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د نورستان مرکز پارون اړوند د چیم پونوم دره د سیلانیانو لپاره ځانګړې شوې ده. دغه دره کې هر ورځ لری ځایونو ځوانان راځي او دلته د موسیقۍ د نورستانی آلو سره سندرې وایي او خپل سات تیروي. یادې درې ته د ازادي رادیو خبریال روحلا انوري ورغله او پاړې دا راپور برابر کړي. د ادب جام دا برخه مو هم دغه راپور ته ځانګړې کړي.
د نورستان مرکز پارون اړوند د سیم دره کې هر ورځ له جګړو، ویرونو او تشویشونو ستړي ځوانان راټولېږي او دلته د ونس په نوم د موسیقۍ نورستاني علي سره سندرې وایي او ورته ناڅي. دغه ځوانان کوښښ کوي چې د څو ساعتونو دپاره په لرې پرته دره کې خپل ذهنونه او زړونه له خفګان بې خبره وساتي. محمد ګل ازادي راډیو ته وویل ونس ستار ته ورته د موسیقۍ اله ده چې له لرګي، څلورو تارونو او د هوسۍ یا د پړانګ له پوستکي جوړېږي.
دا د غرزه د پوستکي نه دا جوړېږي. دا چې د غر نختر د سر وچی هغه نه کټکو دا مونږ نجار ته ورکو خپل جوړه مونږ ستارو مونږ وایو او په پښتو کې ستاره ربابا مونږ دا غره کې ونو کې تاو راتاو شي کور غوندې یو لخت ختلې هغه نه ډېر په مشکل پیدا کړو.
ونس غګول او ورسره نڅا د نورستانیانو د کلتور یوه برخه ده، خو په زړه پورې خبره پکې دا ده چې پخوا به دغه ډول نڅا، ساز او سرود د مړو جسدونو ته د څو ورځو دپاره ترسره کېده او خلکو به ورسره د مړ شوي کس د میړانې او د هغه د نورو صفتونو په اړه جوړې شوې سندرې ویلې، خو اوس یې ځوانان د ساتیرۍ دپاره کاروي. فضل هادي مراد وایي
یعنی د دې سندرې ظاهري قواری ته چې ګوري دا د دې انګور ښیي چې د نورستان ولس په یعنی د کفر په وخت کې د مړې په ورځ به جو ګړېدل څوک په چمالدار او هغه به وور زته ورځ به خپل مړ نه خول تر ټول اولس راشه ودلته یعنی وګړیږي او هغه خپل خیرات ورکي خصوصا د کم لوب چې د الکان کوي دی څوک متعلمین دی او څوک په نظامی بستونو کې او څوک په ملکی ادارات کې کارونه کوي دی ټول په دې سندره باندې پويږي په ټول کورونه کې یعنی خوشالیانو په ورځ کې دا زمزم کیږي
نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې پروت هغه ولایت ته چې د مرکز او واما ولسوالۍ پرته یې په اکثرو سیمو کې امنیت کمزورې ده د سیم درا د بدخشان ولایت د کیران او منجان ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده چې یاد ولسوالۍ دوه ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاس ته پریوته خو د کیران او منجان په گاوند پارون او وړوند سیمو کې بیا د خلکو په مرسته ډاډمن امنیت تامین شوی او پکې ځوانان د دې لپاره سر راغونډیږي چې څو ساعته له جګړې او ویرې لري په خوشحالۍ کې تیر کړي
ځوان شاعران تل کوښښ کوي چې د خپلې ټولنې ناخوالې په شاعرانه جامه وړاندې کړي د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یوې جنګ ځپلې سیمې د شاعر ساندی اورو آشنا په خواره ژبه یوه پوښتنه کوم آشنا په خواره ژبه یوه پوښتنه کوم زکه له ډېرې مودې یو ناجواب سوال سر کې ګرځوم وایه چې څنګه سر مخکې لاړ شو او وایه څنګه یو پیوند واخلو وایه چې څنګه سر مخکې لاړ شو وایه چې څنګه یو پیوند واخلو چې تا اسمان او زه په ځمکه یم او توپیرونه سره خډیر لرو نو څنګه مخکې لاړ شو څنګه پیوند واخلو چې ستا نفرت نفرت دی او زما مینه هیڅ ده ستا هر یو درد محترم خو زما زخم هیڅ دی اوښکې دا ستا قیمتي خو زما تشې اوبه خفګان د غره نه دروند دی خو زما تشه هوا نو وایه څنګه سره مخکې لاړ شو څنګه پیوند واخلو او فاصلې ختمې کړو نو وایه څنګه سره مخکې لاړ شو څنګه پیوند واخلو او فاصلې ختمې کړو چې د یو ټکی نه بلها کیسې جوړې کړي خو ته داستان تیر کړي او زه پرې چوپ پاتې شم خوایه څنګه سره مخکې لاړ شو څنګه پیوند واخلو څنګه د مینې یو رومان جوړ کړو څنګه مین شو سره او څنګه ژوند وکړو چې ته د مینې په سندرو پای او په نازکو غږو خوب لورځې خو زه د ډزو په غږونو ځان ته خوب راولم او که خوب رانشي ګولۍ وخورمه ته هر سهار د مرغکیو په چڼا ویښېږي خو زه د تو په درانه غږ راپاڅم ته په خوبونو کې ماڼۍ وینې باغونه ګورې خو زه په خوب کې مقبرې وینمه ته په دې فکر یې چې مور ته څه تحفه واخلم خو زه د مور د دوایي پیسو ته هم حیران یم ته چې شي ستړی د مور غیږې ته ځان ورسوي خو زه چې ستړی شم کونډې مور ته وژاړم چې نازونه کوي پلار لور شلاس یخ کول کی خوځي خړې مقبرې باندې گیلې وکړم ته هر سهار ما خام جامې بدلوي خوځه د قمیص زړ پیوند ته حیران ته د دنیا په نعمتونو پای او زې مدو کپټ وډې ته حیران ته وای څنګه بزمو ګرشته پیوند واخلي ته وای څنګه به زموږ رشته پیوند واخلي چې ته سهار بیګال له نازه خاندي خو زه په خوب کې هم سلګۍ وهم زه څنګه مین یم څنګه مینه وکړم چې بې وسۍ په سر اخیستی یم مینه مې وکړه خو د مینې مې کتاب خلاص نه شو زه څنګه فنکار یم څنګه فن وکړم چې مې د فن لږ هم عزت ونه شو خوایه څنګه سره مخکې لاړ شو څنګه پیوند واخلو وایه څنګه سره مخکې لاړ شو څنګه پیوند واخلو زه هم حیران یم چې څنګه ټپې ته دې ټپه ووایم هرې ترخې ته دې خوږه ووایم هرې خبرې ته دې ښه ووایم خو بې وسۍ شونډو کې پاړ جوړ کړی که جواب وایم پاړ می وینه کوي، نو وای څنګه فاصله ختمی کړو، څنګه له یو بل ګیلې ختمی کړو، او دا نور ونه وایو چې مینه داستا مینه زما کم ده، او دا حقیقت منو چې نه مینه ستا او نه زما کم ده، خو فرق همدومره لرو چې ته په خندا پایېږي او زه یم ژړاله پیدا. بیا هم پوښتنه کوم که زموږ دا حال وي نو څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند جوړ کړو؟
چار په منګل کې دې د درد هومره ډیوي ببو او بلوي د وطن په هدیرې ببو جامی ببو چنا لا سن د خیرات لری نخ پی ببو موری تمام شولی جنتا بہانی ببو برزن گنو